دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پامکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذي ټامس رس وای هیڅ داسې نشه نسته چې روسیا او چین د طالبان پر رسمیت وپیژني شغلی وست د سه شنبه پر ورځ د امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل ک روسیا او چین د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني امریکا به دا کار ونه کړي د امریکایي چارواکي تایید کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو په اړه اندیښنه لري او اسلام آباد هم د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو اندیښنه لري دغه امریکایي چارواکي پر وینا د اندیښنې ځینې وختونه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د نظر د اختلاف د رامنځته کېدو لامل کیږي شغلی وست د یو پښتنې په جواب کې چې آیا متحده ایالات به د افغانستان اوسنۍ خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د هغه یواد کنګلسي پانګه آزاد کړي او کنه هغه ول موږ روښانه کړه ک طالبان وخت ته د رسیدو لپاره نظامی مسیر انتخاب کړي مرستې بل درکسي او دا غڅدي چې وسول د امریکایي چارواکي پر وینا د افغانستان د شتمنو کنګل کېدل پیچلي قانوني او قضایي مشکلات لري او له همدې دلایل له مخې پیسې د یو بانکي حساب څخه بل بانکي حساب ته نه لېږدول کیږي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت وایي چې امریکا به راتلونکي ونی په قطر کې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ترګری پر وړاندې په مبارزه او بشري کړکېش خبرې اترې وکړي د امریکا د بارنو چار وزارت ویان نت پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په مړی ډول د هغه څه پاړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي د بارنو چار وزارت ویان نت پرایس وویل چې د دوو نیو د خبرو لپاره به د امریکایي هیات مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټامس ویسټ وکړي شغلی پرایس یاد کړه چې دواړه لوري به زموږ په مهمو ملي ګټو چې پکښې د اسلامي دولت او القاعده ترګری ډلې پر وړاندې عملیات بشری مرستې د افغانستان ویجاړ شوی اقتصاد او له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو خوندې وتل چې په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو لپاره کار کړی دی شامل دی باس او خبرې ترې وکړي دغه دوه لورو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 نیټه د قطر په پلازمینې دوه کې شوی وو چیرې چې امریکایي ډیپلوماټان وخت د رسیدو وروسته له افغانستان سره د خپل اړیکو څارنه کوي د طالبان د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي ریډیو سره په خبرو کې د خبري غټوري وبللې او وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري د پاکستان کابینه پروند چهارشنبه پرز د تایید کړه چې خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړي څو د غیواد لخواري افغانستان ته د غنومو د لیږد لپاره کار واخلي د لومړي وزیر عمران خان دفتر ویل دي چې اسلام آباد به هم د هند په اندازا 500000 میټریک ټنه غنم افغانستان ته واستوي د عمران خان په مشرۍ د کابینې له غونډې وروسته د غیواد اطلاعات وزیر فواد چودري یو خبري کانفرنس ته ویل موږ له هند لخوا افغانستان ته د 500000 ټنو غنمو د لیږد اجازه ورکړه نو موري ویل کڅه هم نیو ډیلی د اعلان پاره څنې دی ویلي خو زیات اکړه په کار د چا افغانستان سره له هر لاري بشري مرستې وسی پاکستان د کنو رئیس د افغانستان سره د هند هر ډول تجارتي او ترانزيتي اتصال رد کړی دی پاکستانی چارواکي وایي هغوی به همدارنګه افغانستان ته د هغو افغان ناروغانو د ستنېدو زمينه هم مساعده کړي چې د تداوی لپاره هند ته تللی دي د جګړو وچکالۍ کوینونس او د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل ملیونونه کسان په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د لوږې او قحطۍ سره مخ دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر وینا په افغانستان کې په څلورو کلونو کې د دوهمې وچکالۍ لامل د غنمو محصولات سلويش سره کم سیوي او د خوراکي موادو قیمتونه هم لوړ سیوي دي یاد سازمان وایي افغانستان د 2.5 میلیونه ټنو غنمو لکموالی سره مخ دی او یوازې د غیواد 500000 نفوس کافی خوړل لري د ازبکستان او قزاقستان پوزیانو د افغانستان پولیس ته نږدې ګډ پوزي تمرینونه کړي او په دغه تمرینونو کې د پولیس لبلي غاړې څخه د یو برت پر وړاندې د عملیاتو تمرین هم وکړ د ازبکستان دفاع وزارت د سه شنبه پر ورځ چې په دغه تمرینونو کې چې د ترمز سردي شهر ته نږدې تر سرسول شاوخوا 300 پوزیانو او 500 پوزي وسایتو او جنگي جټ الوتکو او همداشان بي پيلوټ الوتکو ونده واخسته په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د منځنۍ اسیا هغه وادونه چې د افغانستان سره ګډه پوله لري د روسیې ځواکونو سره په ګډه څو ځلي پوزي تمرینونه تر سره کړی دي روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو اندیشمن دي چې د افغانستان بے ثباتی شای د دې سبب سي چې د هیواد د شمالي سرحد لاري سختري زوسلوال دغه وادونو ته مخ کړی. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د تهران سره د اټومي تاسیساتو د څار پاړه په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه سازمان دا خبره په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وروسته به د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال اټومي موافقې د آیا کول په باب خبرې بیا پیل شي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې مشر رافیل ګروسري د دغه ادارې غونډې ته وویل چې د سه‌شنبه پر ورځ د ایراني چارواکو سره دغه خبرې د ګټې پر ځای بې نتیجې وې. شغلی ګروسری د کال په پیل کې په ایران کې هغه اټومي تاسیسات چې نه دي لاندې سوي په اړه راپورته شوو پوښتنو د حل او د دغه سازمان په څارونکو باندې ایران چې کوم قواعدات لګولي د لرې کولو هڅه کوي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بیروز کمالواندی ایراني ټلویزیون ته وویل چې دغه ډلې تر اخره حد هڅه وکړه خو لا هم کار پاتې دی چې تکمیل شي. په تهران کې د نورو چارواکو ترڅنګ ګروسری د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالعین سره هم ملاقاتونه کړي وو. د فرانسې په شمالي ساحل کې لږ تر لږه یو دیش ماجرین چې د هڅه کوله چې د انګلیش چینل د لارې برتانیې ته ځانونه ورسوي د کښتۍ د ډوبېدو له امله مړ شوي دي. دغه ورسته چې دغه لار د ماجرینو د تیرېدو مرکز ګرځېدل دی دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هوډ کړی چې هغه به دې اجازه ورنکړي چې دغه چینل په هدیره بدل شي او د دې بوران د حل لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د 2013 کال وروسته چې کله ماجرینو دغه سمندري لار چې انګلیش چینل ورته ویل کیږي د کښتۍ او د لارې د تریدو هڅې پیل کړي دا په یو ورځ په لوی شمیر د خلکو مړینه ده. دغه پیښه په داسې حال کې سوي چې په دغه لار د خلکو د تریدو په شمیر کې د زیاتوالي له وجې د برتانیې او د فرانسې ترمنځ په دې وروستیو کې تشنج زیات شوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استبست بل اونۍ د طالبانو سره په یو لړ مسلو د خبرو لپاره قطر ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دی چې په دې خبرو کې به د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت ګډون وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرې مهمې بولي او وایي چې خبرې به تر ډیره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هڅو باندې متمرکز وي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
ټاکل شوی افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس بلونی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو د پاره د قطر پایتخت دوه ته لاړ شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلي چې دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په مالی ډول په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندیتوب په اړه مسلو خبري وکړي. نیټ پرایس خبریالانو ته ویلي د طالبانو چارواکو سره د ټام ویس د خبرو په لومړیتوبونو کې به په افغانستان کې د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه خبري وشي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، متحده ایالاتو د اتباعو او د افغانانو چې امریکا ورته ژمنه ده د خوندي وېستلو، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دي. خاغلی وېست د دې دوولي سفر یو بل هدف ل خپل متحدانو او شریکانو سره د اوداسي تګلارې جوړول خو دي چې وکول شي په افغانستان کې د بشري ضرورت مخاوني سي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال اسلامي دولت یا داعش خپل شریکانو او خپل ملي ګټو لپاره ګواښ ګڼي. امریکا ورمو سلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او عبد شان د غونیمونې د ترګر په لیس کې هم شامل کړ. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنی چار وزارت وایان عبد القهار بلخي د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلي چې د بهرنی چار وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو لړ پوره پلاوی به د رواني میاشتې له ویشتمې تر دېشتمې پورې په دوحه کې د اروپای ټولنې امریکایي استازو او نورو جهاتونو سره پر سیاسي موضوعاتو، کنګل شوو پیسو، بشري مرستو، تعلیم، صحت، په کابل کې د سفارتونو امنیت او خلاصون او نورو اړوندو موضوعاتو خبري وکړي. خغلی بلخي ویلي چې په دې پلاوی کې د پوهنه، صحت، مالی امنیت او د افغانستان بانک اساسي هم برخه ولري. د افغانستان د چارو کارپوهان په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ دا خبرې ډېرې مهمې ګڼي او په دې باور دي چې کیدای شي دا ځل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وشي. د سیاسي چارو کارپوه کاظم محمد حسن حکر وایي چې د خبرو په اجندا کې تروریزم سره د مبارزې مسله هم شامل ده.
د امریکایي وګړو هغه کسان چې امریکایي د افغانستان نوستن غوړي دي په وته د داعش سره پر مبارزې او د افغانستان د حکومت حکومت پر اس پیژندنی په موضوع دار د هغه د افغانانو د هغه پیسو چې امریکا کنګل کړی دی د پیسو په ازادو په ازاد ازادو به هر اړخیز خبر وشي. از ما برداشت ده چې دا خبرې که په تمامه معنا باندې کامیابی ګنه نسبی پرمختګ پکې حتمی ده.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی د طالبانو اسلامي امارت چارواکو سره د امریکای چارواکو خبرې د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا دي.
دغه قتل او خبرې کول د رسمیت پیژندل خبره نه ده، بیان هغه پیسې چې د امریکایانو سره د هغه به هم بیرته نه ورکول کیږي. یوازې تبادله نظر د امریکا د طالبانو غواړي چې دا کار وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي. طالبان هم ورته خپل پیشنهادونه لري، ولی یو تبادله نظر ده د دې لپاره چې امریکا په دې شرایطو کې په هیڅ صورت طالبان په رسمیت نه پیژني او پیسې هم په ژر تر ژره نه ورکول کیږي.
همداسې د سیاسي چارو بل کارپو شاداد مسعود وایي چې دواړه خواوې دي د امریکا او طالبان ترمنځ د دوهې د تړون په مسله هم سره خبرې وکړي.
فکر کوم چې دواړه لوري د هغې موافقتنامې ارزونه وکړي چې کومه په دوحه کې دوی او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ شوې وه، او په عین زمان کې د افغانستان موجوده شرایطو ته په کتو سره چې افغانستان اوس د یو سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ ده، خلک ډېر په فقر او بېچارګۍ کې ژوند تېري، نو هغه کنګل شوې پیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو خوانه په کنګل شوې دي د افغانستان د ملت پیسې دي، کېدای شي د استعمارت د خوانه هغه خبرې هم ورسره مطرح شي، او په عین زمان کې د بشري کومکونو خبره هم یاده شي، ځکه چې تر بل هر وخت نه اوس نړۍ باید افغانستان د خلکو سره په دغه سخت ژمي کې بشري مرستې باید زیاتې کېږي، او نړیوال تشویش چې کوم ده هغه به هم د طالبانو د امارت استازو سره شریکېږي.
دا خبرې په داسې حال کې ترسره کېږي چې تېر اوس پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 100 ورځې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو اسلامي امارت د هیڅ کوم هیواد لخوا پرې سپېت نه دی پیژندل شوی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، کابل ته د طالبانو له داخلي دوه څخه سل ورځې پورې سیبي دي، دوی خپل نظام امارات بولي او یو سرپرست کابینه یې جوړ کړی ده. نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان شتمنۍ کنګل سوي ده. ولس له لوږې او بیروزګاری سره مخامخ دی. په دې باره کې پام وکړئ د رپورت.
د اگست په 15مه نیټه وسوال طالبان کابل ته ننوتل، په خوانی جمهوریت نظام پای ته ورسید او دوی د امارت سرپرست کابینه اعلان کړه. د اگست په 14مه نیټه په زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته راټول شوي وو، څو له افغانستان څخه وتښتي. د طالبان د واکمنۍ په سل ورځو کې سرپرست کابینه اعلان شوی، په خوانی پاوس منحل شوی، د میرمنو په کار او تعلیم محدودیت وضع شوی دی، د ټلویزیونونو فعالیت لپاره مقررات وضع شوی دي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی، خو عام ولسوایي دوی لاسنیوي ته اړتیا لري.
سات روز به ای خاطر به ما مشکل گذشت که ما ماش نداشتیم و دیگه ای که امنیت درست نبود، هنوز هم انتحاری میشه، ما به تشویش هستیم. دیگه اولادای ما هنوز هم دخترها به مکتب نمیرن، درس نیست.
لهم یو شمیر خلق دراتون که پاره اندیشمندی.
از نگاه روحی بسیاری مردم تحت فشار قرار دارن، چرا که خیلی ها نگران آینده خودشان هست، نمیفهمن که خب در آینده چی چیز پیش خاتمه. با گفته بعضی ها که افغانستان حالا جای شده که عجایب، یعنی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
د اگست په 18مه نیټه د تخلی بهیر په جریان کې د کابل هوایی ډګر مخته په 14 کې لک تر لګه یو سل اویا افغانان او 43 امریکایي پوځیان وژل شول. د دې برید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وخت طالبان رسیدو وروسته داعش ډلې په ګڼو ولایتونو کې تر اوسه بریدونه کړي او راتلونکي ته اندېښنې پیدا کړي دي.
خلکو هم دا فکر کوي چې طالبان په تک سره به سوله راسي او جګړه به ورکه شي، خو دا سکاري چې نوې لوبه پیل شوې ده او لانجې لا هم روانې دي. د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیان د داعش سره شاید ډېر همکاري وکړي.
افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه د اګست په 13مه نیټه پای ته ورسېده او ټول سرتیر له افغانستان څخه ووتل. ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی.
بحران د مدیریت لپاره رفا، البته ویل نشو بحران د مدیریت لپاره، باید مشخصه طرح جوړ شي وای چې هغه کې په لاند وخت کې ملموس تاثیرات باید خلق شایدان وای، او په من البته من مهال وختیم یو محصر تاثیرات بیدلود لویم.
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پورستیو کی پیوی مرکه کی ویلی چې امریکا د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي.
امریکا نو ته ویل چې اوس چونکی مو تاسو یو د بل نظامي مخالفین نه او یو بل ته په سنگر کې نوې سره ناشته د وهې د توافق نامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه درسولای. نو دغه پانګه ستاس کنګل کړي د په کوم دلیلم کړي ده چې خو نور هیڅ دلیل پاتې نه ده.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل نه دی او د رسمیت پیژندلو لپاره د نور شرطونو تر څنګ یو شرط او ته خودلې چې باید حکومت ټول شمول وي او نظامی باید مشروعیت وګټي. وحید الله فیضی امریکا غک واشنگتن.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اقتصاد په هانو په وینا چین چې په افریقا کې د پنګ اچولو او د آبادی د پروژو د سرترسولو لپاره کومه خاصه طریقه او لاره غوړه کړې ده، په یو زیات شمیر افریقایي هیوادونو کې د متحده ایالاتو میلیارډونو ډالرو پنګ په پرتله د افریقایانو په منځ کې ملاتړ مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې خلک په خپل ورځني ژوند باندې مثبت اثرات په ښکاره توګه په خپلو سترګو ویني. په دې اړه به له نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریالي ویکتوریا امونګ د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
کاترین کیورا په افریقایي هیواد کینیا کې د هغو بزرګونو سوداګرو په جمله کې شامل ده چې پر پرچون فروشانو باندې د الکترونیکی آلاتو د توزیع کولو په کار بوخته ده. کاترین کیورا د چین له الکترونیکی وسایلونو علاوه هغه الکترونیکی سامان آلات هم پلوري چې په لیدو هیوادونو کې جوړ شوي دي، خو نوموړی وای چې په مارکیټ کې د چین ساخت الکترونیکی آلات او وسایل ژر خرڅیږي.
There's first quality, second quality to fifth quality. So it depends with what the customer
the quality یا کیفیت په حساب لومړی درجه، دریمه درجه او ان پنځمه درجه وسایل پلورل کیږي. د مشتری خوخه ده چې کوم ډول خوخی او اخلي. موږ هغه څه پلورو چې مشتریان تقاضا کوي. د مثال په ډول د برق یو ګروپ په ډیر شیلنګ هم پلورل کیږي او یو بل قسمه په 50 شیلنګ باندې پلورل کیږي. چین په افریقا کې د الکترونیکی آلاتو په برخه کې تر ټولو زیاته پانګه اچولې ده. مشتریان هم خوخی او محلي خلک وای چې هغه په خپل ژوند باندې په دې برخه کې د چین د سرمایه گزاری او پانګې چونې مستقیم اغیزه خپل سترګو ویني. د نایروبی د ښار یو اوسیدونکی جوزف کامورا په دې اړه امریکا غږ ته ویل کامورا چې په سواحلي ژبه غږیږي وای چې په زیات شمیر مصنوعات چې مونږ په دوکانونو کې ګورو په چین کې جوړ شوی دی. مونږ اوریدلی چې د حکومت پر پروژو باندې هم چینایان کار کوي. نو بنان که څه هم چې موږ دا هم اوریدلې دي چې امریکا په افریقا کې ډېره سرمایه گذاري کړې ده، خو په ټیټه کچه د ولسی خلکو پر ژوند باندې مثبت اغیزه نه ده لیدل شوې. د اقتصاد پوه واهورو نوډوهو په شمول یو شمېر افریقایي اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په افریقا کې د خارجي هیوادونو لخوا د پانګې اچولو ماډل د هغوی ترمنځ د افریقا په نیمه وچه کې د خپل نفوذ د برخاورو په لړ کې په سیالۍ کې مهم رول لوبوي. چین چې په کومو هیوادونو کې پانګه اچوي د خپل پیسو پسې را روانېږي. د نورو پور ورکوونکو برعکس چین د خپل پروژو څارنه خپل کوي، خپل انجینران راولي او کله کله خو کارګران هم له چین نه راولي چې موږ د کار او زحمت نتیجه مستقیما د افریقایانو پر ژوند باندې خپل سترګو وینو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن تیره اونۍ دریو افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان وکړ چې امریکا هم د افریقا په نیمه وچه کې سرمایه گذاري کوي، خو نه غواړي چې په دومره پورونو کې ډوب کړي چې دا کولو وسیونه لري. د اقتصاد په هوا هورو په باور په دې اړه تمیز کول د سرمایه گزاری یو مهم عنصر دی.
که تاسو
د پورونو بوج ته په عمومي ډول نظر واچوئ، او زما مطلب هغه پورونه هم دي چې سوداګریزه یا تجارتي بڼه نه لري، نو لویدیځو هیوادونو د ډالرو په حساب په دې برخه کې زیاته پانګه اچولې، او دا حقیقت هم باید په نظر کې ونیول شي چې دغه پیسې زیاتره د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پیسې دي چې ګڼ شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. پینه مانای وای چې له افریقا سره د متحده ایالاتو د اړیکو د پراخولو په غرض په پام کې لري چې په 2020 میلادي کال کې د افریقایي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې قربتوب وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د فرا په ولایت کې شزینه روغتیا پالانی وایي مهمه ده چې د پولیو واکسین تر هر ماشوم پورې ورسول سي ترڅو د پولیو د وایروس د خپرېدو مخنیوي وسی. د بل خوا د فرا یو شمیر اوسیدونکو بیا د پولیو سره په روانه مبارزه کې د میرمنو پر فعال ونډه باندې ټینګار کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر رپورټ کې واوري.
په فرا کې یو شمیر هغه ډاکټرانی چې روغتیایي چارې مختوړي وایي د پولیو د واکسین کمپاین کور په کور ځکه کیږي چې تر هر ماشوم پورې ورسول شي، او باید پوښښ تر 95% لوړ ووسی چې د پولیو د ویروس د خپرېدو مخنیوي وشي. په فرا کې یو روغتیا پال شکیلا بارک وایي د پولیو څخه د پاک افغانستان لپاره باید میرمنې هم خپل مسولیت ادا کړي.
د پولیو مرض یو داسې ساري مرض دی چې ټول کوچنیان چې سندې د 15 کال کښته تر اوسه مساب کوي. د ټول مند نه خواهش کوو چې راځي خپل کوچنیان واکسین کې که آیا نن 95% کوچنیان په جامعه کې مرتز واکسین کو مرتز وا چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو کو.
بل پلو د پرا یو شمیر اوسیدونکو برسیره پر دی چې لمسولینو غواړي چې کور په کور کمپاین تر سره کړي، د میرمنو پر فعال برخه اخیستو ټینګار کوي. د پرا د بلابلو کولسوالی یو تن اوسیدونکو عبدالمالک ځلان وایي په تیر کې د یو شمیر دنګونو لکبله د دوی په ولسوالی کې ډیری ماشومان نه دی واکسین شوی، او لدې ورسته باید میرمنې هم د ماشومان په واکسین کې فعال وانډه واخلي.
من دی میرمنې د خپل اولادونو روزنه پر غاړه لري، په دې ترتیب کولای شي چې چیرې نر په کور کې نه شزه کولای شي چې د خپل ترڅو تر هغه مربوطه ځای پورې ورسي، یا تا که په کلینیک وي یا رضاکاران راځي د کور مخې ته راځي، نو خپل کوچنی کولای شي چې واکسین کې. په دې کې باید دوی خپل برخه واخلي او همکاري وکړي ترڅو د دوی ماشومان د دایمي پال څخه وژغورل شي.
ل دې سره هم حاله د فرا روغتیایي چارواکي د واکسین څخه د بی برخو ماشومان په تړه واندیش نشي. د فرا د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤل واحد خان واحدي وایي هغه ماشومان له حتمی ګوار سره مخ دي چې د کورونی د انکار لکبله د پولیو د واکسین څخه بي برخي پاتې شوی دي.
اگر طفل کې واکسین نشه او مې بینم چې په مرزه
کچيري ماشوم واکسین نشي په دایمي ګوزن مبتلا کیږي، او ترڅو چې ژوندۍ وي د ټولنې مور او پلار د وجو بار بوي، نو اړینه ده چې د ماشومانو واکسین ته پوره پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د فرا د مرکز ولسوالي یو شمیر کورنۍ لا هم د ناسمو تعبیرونو مخی د پولیو د واکسین څخه انکار کوي.
اتصال زموږه استاسي پيوستون خبرونه چیرنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. تاسو پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه ل یکشنبه تر پنځشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکایان د نومبر د میاشتې په 4مه پنځشنبه د شکرانې ورځ لمانځي. که څه هم دغه رخصت د عنعنوي درمن د لمانځلو سره شبهات لري، په کرهنیزو ټولنو کې عامه تاریخ زرګونو کلونو ته رسیږي. د شکرانې ورځ د لومړیو اروپایانو د تجربې درناوی دی چې د امریکا په شمال ختیځ کې میشل. دوی زائرینو د دینی پوهې پورې نښتي وو چې له انګلیکن کلیسا نه بشپړ جدایي غوښتله، او په نتیجه کې په برتانیا کې له تعقیب نه یې کړاو ګاله. او ځکه نو یو شپاړس سوه شلم کال د سپتمبر په میاشت کې 102 تنه به استعمارشان وي. د دوی اکثره زائرینو د عملي دیرشو غړو د می فلاور په نوم کښته کې د امریکا د وچې په لور سفر پیل کړ. دغه زائرین په دې پوهېدل چې د برطانیې د حکومت لخوا یې ملاتړ نه کېده او بېل مقرر شوي مشرتابه نه وو. دوی په خپله د استعمارچیانو په موافقې سره سنبالېدل. د دغه دلیل لپاره حتی د می فلاور کښتۍ د لنګر اچول نه د مخه سپارلی وو او مسافرو د می فلاور موافقه ولیکله. د دغه سند په اساس د مشتکیدونکو ترمنځ د همکارۍ ژمنه وشوله. په دغه سند کې دا شرط ایښودل شوی وو چې پریکړه باید په ریا ورکولو سره وشي. په شمالي امریکا کې د اروپایانو ترمنځ د ډیموکراسۍ لومړۍ تجربه وه. دغه پریکړه د نیمایي نه زیاتو بالغه نارینه سپارلیو لخوا لاسلیک شوله. زائرینو او غیر زائرینو دواړو او ځکنو د اکثریت په حکم سره تصویب شوی وه. د پسرلي نه وروسته یوازې 350 استعمارشان د سمندرګي په شاوخوا کې اوسېدل، مګر په اوړي کې ښه فصلونه وشلو. او په 1828 کال کې د پلیماوت مستعمرې غړو خپل نوی کور په دې نوم یاد کړ کېناستل چې خپل ژوندي پاتې کېدل ولمانځي. د دوی سره د وامپانونګ تقریبا 90 تنه بومي کسان یو ځای شول. مرسته ورسره وکړه چې د خوړو په شول سره ژوندۍ پاتې شي، او استعمارشانو ته وښودل چې څنګه داسې کورونه جوړ کړي چې مقاومت وکړي. د غولمانځلو درې ورځې دوام وکړه. په دغه موته کې برطانوي استعمارشان او محلي قبایل په سوله ییزه طریقه سره یو ځای شول. زائرینو په خپل مذهبي میله کې سابه هلی او بتې تیارې کړلې، او وام پانونګ د هوسۍ د وښې مرسته وکړه او ونډې واخیستله. لکه څنګه چې د شکرانې ورځ اوس لمانځل کېږي، ریښه یې 19 پیړۍ ته رسیږي. دا د امریکا د کورنۍ جنگ په وخت کې یوه رسمي رخصتي شوله، په داسې حال کې چې دا د ملي یووالي د پیاوړي کولو یوه لاره. او اوس د عنعنوي فلمر ماښامنۍ د شکرانې د ورځې یوه مهمه برخه شوه، ځکه غټ مرغه به د ټولې کورنۍ لپاره بس شي. که څه هم دغه رخصتي د پیړیو راهیسې تکامل کوي، د شکرانې ورځ چې زائرین او بومي امریکایان په ګډه لمانځي، د کلتورونو ترمنځ په داسې سوله مذهبي ازادۍ او سوکالۍ باندې دلالت کوي چې امریکا یې خپلو اتباعو او له درستې نړۍ نه نو راغلو ته یې ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زمرد خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.